دا مشال رادیو دا محل په خبر کې د ماسپخین یو او په کابل کې دولسنی بجی دی دا مشال رادیو په خبرونه کې موزو ګلای اعظم علی حمیرزاده هر کله کو په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیز خبرونه جمهوریت هم در خبرو خو اول د دې سات تازه خبرونه له علی حمیرزاده نه اورو
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته پاکستان سعودي عرب ته ډاډ ورکړي چې د هغه هیواد خپلواکۍ ته د هر ګواښ په صورت کې به ورسره ولاړ وي د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پر پاکستانی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لار شمنو عملی کولو غږ کړی دی او ایران وایي سعودي جنگي الوتکه په یمن کې د بمبارۍ په وخت د دوی سفارت ته نقصان رسولی تفصیل پاکستان ویلی د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې بل ریاض سره ولاړوي د بارنو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بارنو چارو وزیر عادل الجبیر سره د لیدلو پر مهال ویل هیواد یې د سعودي عرب او د هرمین شریفین د خادم ډیر درناوی کوي بیان وایي د سعودي عرب بارنو چارو وزیر عادل الجبیر وزیر اعظم ته له ایران سره د هغه هیواد روستي کړکیچ په اړه معلومات ورکړل بیان وایي نواز شریف په تهران کې د مظاهرې پر وخت د سعودي عرب سفارت ته د اور ورته کولو غندنه وکړه او د ریاض او تهران په کړکیچې ژوره اندېښنه څرګنده کړه بیان زیاتوي شریف ته خبرو لاره د مسلو د هواری ټینګار وکړ عادل الجبیر تیر مازیګر پاکستان ته رسیدو سره سم لومړی له پوزمشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل او بیا له وزیر اعظم او داغه د بارنو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره خبرې وکړې افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو پر اترنګلتیا د خواشینۍ څرګندونه کړې د ولسمشر له دفتره پخپور شوی پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او کونسلګری د مظاهره کوونکو حمله ته په اشاره ویل شوی د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم دا د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي بیان زیاتوي قابلې لري چې ریاض او تهران به وروستي کړکیچ د خبرو له لارې هوار کړي د تیرې جمعې په ورځ سعودي عرب د ترهګرۍ په تور یو اهل تشیع عالم شیخ نمر النمر ته د مرګ سزا ورکړه چې په غبرګون کې په ایران کې د مظاهره کوونکي د سعودي عرب پر سفارت او کونسلګری ورننوتل تر دې وروسته سعودي عرب او یو شمېر ملګرو هیوادونو له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر وفاقي حکومت غ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه د خیبر پختونخوا او بلوچستان اندېښنې ختم کړي نو موري تیر ماخام په پیښور کې د ټولګوندي زغونډې په پای کې خبريالانو ته ویل ک وفاقي حکومت د غربي لار په جوړولو کارونه کړی نو ټولګوندونه به سختو اقداماتو ته اړ کړي
هم مکمل اقتصادی راهداری
مونږ د پوره اقتصادی راهداری په سوچ دا منصوبه ډیره مهمه بولو او یو ځل بیا دا پخه اراده څرګندوو چې د دې پوره کېدو لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په ګډه کوششونه کوي او د اندېښنو د نه لرې کېدو په صورت کې به ټول ګوندونه په متفقه توګه ټینګ ګام پورته کولو باندې مجبوروي
په پرونی غونډه کې د جمعیت علماء اسلام فی عوامی نشه ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند قومي وطن پارټي پیپلز پارټي جماعت اسلامي تحریک انصاف او مسلم لیگ نون د یوې ګډې کمیټې جوړولو اعلان وشو چې له وزیر اعظم نواز شریف سره به د چین پاکستان اقتصادي لار پاړه خبرې کوي د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې لارې پنجاب ته نه داړولې او پر خپلې ژمنې ولاړ دی د قبایلی سیمې خیبر سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتي کمیټې په غونډه کې د ټولنې ټولو برخو ته د ګډون موقعه ورکړي تېره ورځ په پېښور کې د خیبر سیاسي مشرانو تر غونډې وروسته ملت پال سیاستوال عبداللطیف افریدي مشال ریډیو ته وویل که دوی ته د دریس وړاندې کولو موقع ورنکړل شوه نو په احتجاج په لاس پورې کړي
دا خو بیخی ناجایزه خبره ده چې پولیټیکل ایجنټ فیصله کوي گورنر شپ فیصله کوي که مونږ دلته ونه بللو نو بهر به احتجاج کوو چې دننه څوک لاړ شي دننه به احتجاج کوو او مونږ احتجاج څه دی خو مونږ صرف دا نعره لګوو چې بای قبایلی منطقه چې ده دا په خیبر پختونخوا په صوبه کې شامله کوي
د خیبر سیاسي مشران وایي د اصلاحاتو په اړه باید یوازې د سیمې له سرکاري ملکانو او قبایلي مشرانو سره نه بلکې له ټولو سیاستوالانو استادانو وکیلانو او ځوانانو سره خبرې وشي د قبایلي سیمو عیني حیثیت بدلولو لپاره جوړې حکومتي کمیټه تر اوسه د باجوړ او مومندو له یو شمېر مشرانو سره لیدلې دي او ټاکل شوی چې زر د خیبر له خلکو سره غونډه وکړي خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نوره. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو کمانډان وژل شوی دی. بیګا په کوټه کې یو استخباراتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته وویل وسلوالو د پښین په جیلانی کلی کې پر مولوي عالم جان ډزې وکړې او وی وژلو. د وای نوموړې په کندهار کې د وسلوالو طالبانو مشر د کوټه شورا مرکزی غړی وو. د مولوي عالم جان وژنې ذمہواري لا چا نه ده منلې. افغان ولسمشر اشرف غنی له امریکا نه د هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره د جنگي هلیکاپټرو او نورو سامان غوښتنه کړې. د ولسمشر له دفتره په بیګانی خبر شوی بیان کې راغلی اشرف غنی تیر ورځ په کابل کې د امریکا سینټ له یو پلاوي سره ولیدل چې مشر یې د سینټ بارنو چارو کمیټه مشر باب کارکر کوله. بیان وایي دواړو مشرانو د ترګرۍ ضد مبارزې او د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا پر موضوعاتو خبرې وکړې. بیان زیاتوي کارکر د امنیت ټینګښت، اقتصادي وده او اصلاحاتو په اړه د افغان حکومت هڅو ملاتړ وکړ. ایران پر سعودي جنگي الوتکو تور پورې کړې چې په یمن پلازمینه سنا کې د بمبارۍ پر مهال د دوی سفارت ته تاوان رسولی او یو کارکونکی ژوبل کړی دی. د ایران بارنو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان تیر ورځ وویل د سعودي عرب هوایي بمبارۍ پر مهال یو توغندی له ایراني سفارت سره نږدې ولګېد چې پکې د سفارت یو ساتونکی سخت ژوبل شو. تر دې مخکې د ایران بارنو چارو وزارت یو ویان د سعودي عرب لخوا یو کستن حمله بللې وه. نو سعودي عرب په مشر ائتلاف چې د مارچ له میاشت راهیسې په یمن کې ایران په لوه شیا یاغیان په نښه کوي وایي د تهران د دعوې پلټنې کوي. ویان احمد اسیری اویل ائتلافي الوتکو د روانې میاشت شپږمې نیټې پر شپه په سنا کې درنه بمباري وکړه چې د حوثي یاغیانو هغه توغندي ویشتونکي نظام په نښه کړي چې پر سعودي عرب یې د بریدونو لپاره کاروي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرنسو به یو د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسي بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او یا پیسې او په 1.55 روپۍ دیرش پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ اتیا پیسې او په 1.45 روپۍ دیرش پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 90 پیسې او په 29 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 15 پیسې او په 28 روپۍ دیرش پیسې. او یو افغانی په یو روپۍ شپېته پیسې او په یو روپۍ دوه شپېته پیسې. او 200 یو اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 200 درې اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 14، بنو کې درې او 18 او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
درنو اردوونکو خبرونو مده مشال راډیو نو اوریدل چې ملیحا میرزاده وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې مشال راډیو خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. پاکستان ویلي د هر غواخ په صورت کې به له سعودي عرب سره ولاړ وي. د قبلي سیمې خبر سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتو کمیټې په غونډه کې دي ټولې خواوې شریکې کړي.
سیاسي ډالو خالق رو غوړي، اساتذې کرام رو غوړي، ایوت رو غوړي.
د خیبر پختونخوا سرکاري سکولونو کلنۍ سیالۍ پای ته رسیدلې. زده کوونکي او استادان د اسانتیاو غوښتنې کوي.
پختون قوم چې کوم دا ډېر بساله دي، قوم دې یو غلط دي ته توجه وکړي شي.
په جلال آباد کې د چرګانو خوراکي موادو جوړولو کارخانه پرانستل شوی.
په افغانستان کې د غټه فابریکه ده چې په 40 ساعته کې به د چرګانو خوراکه جوړي.
او د جمهوریت ونننۍ خبرونه کې مو د سوات ریاست په مثال ورکولو د پښتنو په تاریخ کې د جمهوریت اقدار موضوع څېړلې.
بیا جرګنا سره ما سره چې مخکې ټاکلې او هغه کارکردګي خلوا هغه بیا نه دی دوبار ټاکلې او بل سره ټاکلې دا هغه خان کړی.
شنن یو تبصره هم د خبرو له مشال لري سره. مشال اړو ته تاسې غوږی درنو دونکو څنګه تاسې په خبرونو کې واوریدل چې پاکستان ویلي د سعودي عرب ازمکني بشپړتیا ته د هر غواخ په صورت کې به له ریاست سره ولاړ وي. د بارنو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بارنو چارو وزیر سره ولیدل. بیان وایي د سعودي عرب بارنو چارو وزیر وزیر اعظم ته له ایران سره د هغه هیبت وروستۍ کړکیچ په اړه معلومات ورکړل. تفصیل د ریاض مساخیل په رپورټ کې.
د پاکستان خارجه وزارت لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د پاکستان په سفر راغلی د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر د وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل. د دوران د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان د هرمین شریفین سره مذهبي عقیدت لري او که د سعودي عرب داخلي سلامتی او خپلواکۍ ته څه قسمه خطره راولاړیږي نو د پاکستان ولس به سعودي عرب سره اوږه په اوږه ولاړ وي. د ایران او سعودي عرب د کړکیچ په اړه د وزیر اعظم وینا وه. د اسلامي نړۍ د اتحاد په خاطر د وخت تقاضا ده چې دواړه ملکونه د دې مسلې پرمنه حل ولټوي او د نړیوال قانون مطابق پاکستان داسې صورت کې د بې پرې پاتې کېدو په اصولو عمل درآمد کوي. د ملاقات وروسته میډیا سره خبرو کې د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر وینا وه. د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ لرغونې اړیکې دي او د دې دورې مقصد دغه اړیکې نورې مضبوطول دي. د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ ستراتیژیکي او تاریخي اړیکې دي او د اقتصاد، سیکورټي، سیاسي، پوځي او سرمایه‌کاري په ګډون ټولو سانګو کې مونږ یو شمیر شریک کمیشن لرو چې د دې تعلقاتو نورو ښه کولو لپاره کوششونه کوي. د سیمه ییزو مسلو لړکې دواړه ملکونه مسلسل رابطه کې وي او د هغې د حل په چارو غور کوي چې ورسره د دواړو ملکونو مفاداتو ته زیان رسېدی شي او د دورې سره به دواړه خیزه تعلقات نور ښه کولو کې مرسته ترلاسه شي. د سعودي عرب او ایران ترمنځ تعلقات هغه وخت زیات خراب شو کله چې څو ورځې وړاندې سعودي عرب یو شیعه عالم شیخ نمر النمر ته د مرګ سزا ورکړه. د دې تو ځینې راپارېدلې خلکو ایران کې د سعودي عرب سفارتخانه اوسېزله. د سعودي عرب خارجه وزیر پاکستان کې د خپلې اسارتیا دوران د خارجه مشیر سرتاج عزیز او د پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقاتونه وکړه او ورسره یې د دواړه خیزه تعلقاتو او سیمه ییز صورت حال ترڅنګ د څلور دېرش ملکونو په پوځي اتحاد هم خبرې وکړې. د ذکر ده چې خارجه مشیر سرتاج عزیز د سعودي عرب د خارجه وزیر سره ملاقات نه وړاندې اسلام آباد کې د ایران سفیر سره هم ملاقات کړی و. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
درنو درکو په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د افغانستان حکومت د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر کړکیچ د خفګان خودنه کړې. د ولسمشر له دفتر په خبر شوی پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب په سفارت او کنسلګری د مظاهره کوونکو برید ته په اشاره ویل شوی. د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم هر هیواد د سفارتونو او ډیپلوماټانو خوندي ساتلو ذمہوار دی. هلته اجرائیه رئیس عبدالله او ولسی جرګې هم پر ریاض او تهران غږ کړی چې خپل اختلافات ژر تر ژره هوار کړي. تفصیل فرشته جلال زیره کوي.
د افغانستان حکومت د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د سیاسي اړیکو په خرابوالي خواشیني څرګنده کړه. د افغانستان حکومت پر ایران او سعودي عربستان غږ کړی چې د هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د تنظیم لپاره د ویانا کنوانسیون ته پام وکړي او په خپلو کې وروستۍ سیاسي لانجې د خبرو له لارې هواري کړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې د ویانا د کنوانسیون پر اساس هر هیواد په خپله خاوره کې د نورو دولتونو د ډیپلوماټانو او ډیپلوماټیکو ځایونو د امنیت ټینګولو او پر هغوی د حملو د مخنیوي مسؤلیت لري. د افغانستان حکومت په تهران او مشهد کې سعودی عربستان پر سفارت او کنسولګری د قهرجنو خلکو حمله د نړیوالو ډیپلوماټیکو تړونونو مخالف کار بللی دی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د اسلامي هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې لا کړکیچه تاثیر څرګند کړی دی. عبدالله پرون خبر اعلان ته وویل
ما به ایسی یک کشوری که از بحران
موجود استی هیواد په توګه چې له بحران متاثر شوی یو په اسلامي هیوادونو کې د کړکیچ لامل خواشینی یو او هیله لرو چې دا بلندمهاله مسله وي او ژر تر ژره به حل شي. زموږ موقف په دې اړه څرګند دی. په سعودي عربستان کې د یو شیع عالم نمر النمر اعدام په ایران کې پراخ اعتراضونه وپارول او یو شمېر قهرجنو خلکو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو ماموریتونو حمله وکړې. په دې پیښو په وړاندې په غبرګون کې دواړو هیوادونو د یو بل ډیپلوماټان وشړل. د سعودي عربستان حکومت له ایران سره د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کولو اعلان کړی او یو شمېر نورو هیوادونو لکه بحرین، سودان او قطر هم له ایران سره د ډیپلوماټیکو اړیکو پای اعلان کړ. د افغانستان ولسی جرګې هم د اسلامي هیوادونو له کنفرانس، ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو له مشرانو غوښتنه کړې چې په منځني ختیځ کې د روان سیاسي بحران د حل هڅې وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال له تاسو غوږی درنو اردوونکو زو په خبرته. د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن ویلي ګڼ ګوندونه د کاشګر گوادر اقتصادي لار په اړه اندېښنې لري نو ځکه باید وفاقي حکومت یې د لری کول لپاره اقدامات وکړي. نوموړي دا خبره تیر ماښام په پیښور کې د اقتصادي لار په اړه تر ټولو ګوندیزې غونډې وروسته خبرې وړاندې کړه چې نور تفصیل یې د ځلان یوسفزی په رپورټ کې اورو.
کاشغر گوادر اقتصادی رہداری د خیبر پختونخوا بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو پاړه د ټولګوندی غونډې وروسته د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خبری غونډې ته مشترکه اعلامیه وروله.
پاک چائنا اقتصادی رہداری کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے
د پاک چین اقتصادی رہداری ارزښت په منلو سره ځنی حکومتي اقداماتو باندې اندېښنې شتون لري. کومو چې د خیبر پختونخوا بلوچستان په اولس کې تشویش پیدا کړی دی. د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو او نمائندګانو مشتمل د دې ګډ اجلاس فیصله ده چې د اقتصادي رهداري مغربي منصوبه د 2015 کال په 28 مئی د وزیر اعظم لخوا را بلل شوې د ټولګوندیزې غونډې اعلامیه سره یو شانوالی نه لري، نو ضروري ده چې د 28 مئی په اعلامیه باندې سم عمل وشي،
عمل درآمد کیا جائے.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې مرکزی حکومت دې دا خبره سپینه کړي چې د اقتصادي رهداري په مغربي لار به صنعتي ښارګو کم کمزے او کل جوړولی شي، او بل دا چې د مغربي لارې په نقشه کې د ګیس پایپ لائن، بجلی لائن، آپټیک فایبر، ریلوے ټریک او ایل این جی پایپ لائن هیڅ ذکر نشته، لکه چې دا تاثر جوړیږي چې دا راهداری نه یوازې سړک ده.
هم مکمل اقتصادی راهداری کے تصور کے ساتھ اس منصوبے کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے
مونږ د پوره اقتصادی راهداری په سوچ دا منصوبہ ډیره مهمه بولو، او یو ځل بیا دا پخه اراده څرګندوو چې د دې پوره کېدو لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په ګډه کوششونه کوي، او د اندېښنو د نه لرې کېدو په صورت کې به ټول ګوندونه په متفقه توګه ٹینگ گام پورتہ کولو باندی مجبور ہوئی
راست اقدام کرنے پر مجبور ہوں گے.
مولانا فضل الرحمن دا هم اویل چې دوی د کاشغر گوادر اقتصادی رہدارے د لانجے د حواری لپاره یو کمیٹی هم جوړ کړه چې پکې د جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، قومی وطن پارٹی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون او د مسلم لیگ قاف مشران او نمائندگان شامل دي چې د راهدارۍ په اړه به ډیر زر د وزیر اعظم میا نواز شریف سره لیده کاته کوي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشرانو د تاسې غوږې درنو ودونکو، د خیبر سیاسي مشرانو د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې په ممکنه غونډه کې د خیبر د ټولو خلکو او مساویانه ګډون غوښتنه کړې. د مشرانو مشال اړې ته وویل په راتلونکي غونډه کې که ورته د دریز وړاندې کولو موقع ورنکړل شوه نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د خیبر جنسې سره تعلق لرونکي د سیاسي ګوندونو مشران وایي چې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټې په را روانه غونډه کې دي د حکومت پلوه ملکانو په شان سیاسي ګوندونو مشرانو له هم برابر نمائندګي ورکړل شي. دوی وایي که په دې غونډه کې د خپل دریز وړاندې کولو موقع او برابر نمائندګي ورنکړای شوه نو د احتجاج لاره به خپلوي. په دې هکله قانون پوه او سیاسي مشر عبداللطیف اپریدی مشال ریڈیو تھوائی.
دا خو بیخی ناجائز خبر دا چی پولیٹیکل ایجنٹ فیصلی کی، گورنر سے فیصلی کی، چونکہ منگ دل تو نو بللو نو بہر بم احتجاج کو چی دن نہ سوکلار چی دن نہ بم احتجاج کو او منگ احتجاج چھے خو منگ صرف دا نعرہ لگو چی بھئی قبائلی منطقہ چی دا دا پا دا خیبر پختونخوا صوبہ کی شامل کی او ایف سی آر ختم گو ایف سی آر گو.
او د جماعت اسلامی ګوند یو مشر زرنور پردی وویل
او مونږ دا وکتل چې مونږ په مقابله کې څومره خلک دي هغه منظم کړل، خو مونږ په خیبر ایجنسی کې چې کم سیاسي کې یادات دی هغه سره هیڅ قسم رابطه نه دا کړي. څومره مطلب دا چې ملکانو ایلډرز پروګرام لره غوړي چې دومره سیاسي ډالو خلک رو غوړي، دومره اساتذه کرام رو غوړي، یوت رو غوړي، نو کچېری راوې نه غوړي نو بیا مونگ احتجاج کو.
او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر مجید خان وای
دا اف سی آر چې کوم قانون دی دا مونږ نه ختم کړی شي، او د مونږ چې کوم دی سو بیس را زم کړی شو دا مونږ په به تر وي دوه پرم به تر
یا د دی وی چې دغه کمیټې دین اوډان دی په باجوړو مومند وی جنسې کې خپل غونډې کړې دي، او ښکاری درېمه ممکنه غونډه به په خیبر جنسې کې تر سره شي. د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشران، د پارلیمان ځنی غړي او وکیلان د اف سی آر د ختمولو غوښتنه کوي او وایي چې فاټا دې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي، خو بیا ځنې حکومت پلوه مشران او ملکان د دې مخالفت کوي او په ډاګه د اف سی آر ملاتړ کوي. د فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت دشتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
درنو درکو په کابلی سیمه خبر کې د شخصي سکولونو شاوخوا 15 استادانو ته د زده کوونکو نفسیاتي مسلو هواری او پر هغوی د فشار کمولو په موخه روزنه ورکړل شوې ده. دا روزنه د کابلی سیمو تعلیمي چارو یوې ادارې فاټ ایجوکیشن فاونډیشن ورکړې ده چې مالی سرچینې ورته د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف برابرې کړې وي. د دې روزنې او د دې پایلو په اړه د مجید بابر دا رپورټ اورو.
یو غیر دولتی ادارہ فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن وای چې صورت مخ کې د خیبر قبایلی سیمې سره د تعلق لرونکو شخصي سکولونو استادانو ته د ترهګرۍ نه د اغیزمن شو ماشومانو ته د نفسیاتي مشورو په مخه د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف په مالی مرسته روزنه ورکړې ده. د فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن چیئرمین هاشم خان نمو پوښتل چې استادانو ته د دا ډول روزنې ضرورت ولې پیښ شو.
ماشومان خو لکه مطلب ډېر خوږ دي چې مطلب وایي نه مطلب چې بس نو ماشومان هغه دلګستي په تعلیم کې نه خپل لکه څنګه د زیارت نه مخ کې ځنه چې هغه مخه مطلب د غیر غزین باندې خو هغه سر دي کړه نو یو خو دې چې مزات ماشومان چې هغه څه هوي شي اون ته دي او مطلب په پړای کې ډېر دلګستي نه کړي یا مطلب چې دغه د دې چې هغه بالکل هغه یو کس نه مجلسه په حالت کې او ډېر مختلف قسم ماشومان موږ ته سره دي چې هغه مختلف نتایج سری کړه.
د خیبر قبایلی سیمې د یو شخصي هرا پبلک سکول پرنسپل قاسم خان چې دا روزنه یې ترلاسه کړې مشال لیډیو ته وویل
ټریننګ خو کم چې ډېر زبردست ټریننګ وو ډېر بنیادي شینه وو پکې پاره کې لکه فرست ټو ډیز ټریننګ چې کوم هغه لایف بیس سکل باندې وو لکه د ژوند تور طریقې څنګه سره تیرې کنه او دوم وو په سایکو سوشل تراپی باندې وو لکه ماشومانو نفسیات معلومه ول هغه کلا ماده کول کنه نو لکه چې موږ داسې نوی نوی شینه وو کتل په خپل ټریننګ کې ناستم چې هغه دینه مخ کې موږ اسې لکه زبانی به ویل خو اکټیویټی بیس باندې مو هغه نو کتلې.
خو په پیښور کې د دماغي ناروغو او صحت د یو روغتون مشر ډاکټر افتخار حسین بیا وایي چې دا ډول روزنې یو ښه عمل دی. خو د په خبره زده کوونکو لا د زده کړو سره سره د لوبو او هنري هلو ځلو لپاره هم ماحول برابرول ضروری دي.
څومره چې کېدی شي لکه د امن نامان طرف ته لکه حالات تلی شي یو شو بل سره دلته یو مسله غټه دا چې متبادل سشتنه لکه دغه کې د لوست د پارا د تعلیم د پارا یا د لوبو د پارا یعنی سپورٹس وی گیمز وی لوبو د پارا یا آرٹ شو لٹریچر شو ڈرامې شو لکه صحت مند سره متبادل اړوشتنا نو خلک یا خو د یره ترخو وی یا په جنگ دی وبل سره اون خلی یا په چرسون چس نشو طرف تلاړ شي نو سم متبادل صحت مند سکیورټی انده څخه پکاره چې هغه د انزایټی او د ډیپریشن نه څخه د پوری روزي.
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چیئرمین هاشم خان وایي چې د یونیسف مالی مرستا د باړې تحصیل سره د تعلق لرونکو شخصي سکولونو 15 سلويخت استادانو ته دا ډول روزنه ورکړل شو او د په خبره پراتلونکو ورځو کې به 1000 نور استادانو ته هم دا روزنه ورکړل کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یوش پلندو سپو 2013 پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلې شي.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو دونکو د قبایلی سیمو خبریالانو یو پلاوی په پیښور کې د خیبر پختونخوا له گورنر سره ملاقات کړی دی. دوی تر ملاقات روس مشال ریټیو ویل گورنر ته د خبریالانو او خبریالۍ ننګونی او ستونزو په اړه معلومات ورکړل او ورڅخه یې غوښتل چې هغه خبریالان چې د خپل کار پر مهال وژل شوي باید یې کورونو ته مالی مرستې ورکړل شي. نور تفصیل د سیلاب مسعود په دې رپورت کې اورو.
د شپږم په ورځ د قبایلي خبریالانو اتحادیې یوې اولس تنیزې ډلې د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسي سره په پېښور کښې د گورنر په کور کښې ملاقات وکړلې. قبایلي خبریالانو گورنر د خپلو مشکلاتو او خوښتنو نه خبر کړ. په ډله کښې شامل یو خبریال شمس مومند ویایي،
دغه چې کوم ملاقات د گورنر خیبر پښتونخوا سردار مهتاب سره وشو، مسایل هغوی ته د قبایلي صحافیانو د مخ طرف نه وړاندې شو، خاص کر د هغه کسانو په حواله باندې چې کوم شهیدان شوي دي، د هغوی د بچو د تعلیمي ټول اخراجات هغوی منظوري ورکړل، د قبایلي صحافیانو د حفاظت دپاره او د هغوی د سیکورټي یقیني کولو دپاره چې د هغوی فاټا سیکریټ ته لیکل وکړل، او دغسې نورې مسلې چې کومه مسله هم زموږ د ملګرو طرف نه هغوی ته وړاندې شوله، نو هغوی جواب او د هغوی رد عمل په هغې باندې ډېر زیات مثبت او ډېر دوستانه.
یو بل خبریال ابراهیم شنورای دغه خبرې په دارنګ مخشې بیایي،
زه خو فکر کړم چې دا نن خبرې تاریخي وشوې، یو خو دا وه چې ډېر په آزاد ماحول کې وشوې، پخوا به چې وه ډېر رسمي خبرې به وې، نن ډېرې غیر رسمي خبر وشوې، او گورنر چې دی بالکل ځای په ځای باندې بعضې خبرې زموږ غوښتنې چې وي د هغوی امر ورکړه چې باید دا شینه ده زموږ چې کوم مشکلات دي هغې باندې د کابو راوستی شي.
د اتحادیې مخشینی صدر سردار آیاد داوړ وویل،
ډېر مشکلات وي صحافیونو ته، ښو ادا بچونو ته، بیا د دې پوره امیر گورنر اوس مخې ته یوه مظاهره کړې وه په یکم دسمبر باندې، ملاقات مې غوښتی و د گورنر سره، هغه گورنر میږ راوغوښتې دلته گورنر هاوس کې چې دا کې ټول فاټې نمایندګان شامل وو، او دې ټولو اجتماعي چې کوم مسایل دي دا باندې ډسکشن وکړو، لکه ایجنسی کې پریس کلب جوړول، شهدا بچیانو ته تعلیم ورکول، او سیکورټي بندوبست کول صحافیانو دپاره، سره ورسره نر چې څومره میر مطالبه وي هغه دی ومنلې.
گورنر سردار عباسی په قبایلي خبریالانو زور ورکا چې غیر جانبدار په قبایلي سیمه کښې د ترقۍ خوشحالۍ چارو ته څاک او د درغلو نشاندهي ته ځیرک واوسېږئ. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، پشاور.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
درنودونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونې ته غوږی په خبرونې کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو. په سوات کې د ښځو حقوقو لپاره کار کوونکي ټولنې عورت فاونډیشن د میرمنو ښځو لومړی اسمبلی جوړه کړې ده. په سوات کې د بیلابیلو تحصیلونو ښځو خپلو مسولو او قانون جوړولو په لړ کې حکومت ته خپلې غوښتنې به وړاندې کوي، او د دې اسمبلی د لارې به خپل آواز هم پورته کوي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې اورو.
سوات کې د ښځو اسمبلی په اړه د عورت فاونډیشن زی مشر نثار عالم وایي چې دغه اسمبلی لپاره د سوات بیلابیلو تحصیلونو 33 غړي ټاکلی شوي چې پکې اقلیت او نرښځو ته هم په ړومبي ځل نمایندګي ورکړی شوې ده. د ښځو اسمبلی مقصد په اړه دوی وایي
چې د هغې کمپوزیشن هغې له په فیصله سازۍ کې پکار دی، او هغې ته زنانو رسایی نه کیږي، یا د رواج په وجه یا د بل څه تعصب په وجه، چې هغه زنانه راشي هغه خپل ځای چې کوم ډیسیژن میکنګ کې د هغې کوم ځای پکار دی چې هغه هغې له راشي، څومره هم فیصله سازي کیږي، هغه د ضلع په سطحه کیږي، که د تحصیل په سطحه کیږي، که د ویلیج کونسل په سطحه باندې کیږي، که په پروینشل لیول باندې کیږي، صوبائی سطح باندې، او که په قومي سطح باندې کیږي، چې هغې کې هغه زنانه په خپله لاړ شي، هغه خپل ځای ونیسي او د خپل حقوقو دپاره کار.
د ښځو لپاره جوړ کړی شوي باقاعده اسمبلی لپاره اسپیکر او مرستیال اسپیکر ټاکنې وکړی شوې چې پکې د سوات سیدو شریف تبسم عدنان چې وړاندې نه د خویندو جرګې تر سوري لاندې د ښځو حقونو لپاره کار کوي اسپیکره وټاکلی شوه. دوی په دغه موقع وویل چې دې اسمبلی کې ښځو ته راپېښې دغه مسلې به وړاندې کوو.
د ماشوموالي ودونه او بل دا جنکۍ چې خرڅولی کیږي، او د سواری پاوالی سره، او دین علاوه دا تیزاب چې نن سبا اړول کیږي، او نن سبا یو غټ ایشو چې موږ ته کومه مخې ته ده هغه ده چې د سوسایډ په نوم باندې د جنکو قتلونه کیږي، د خودکشۍ په نوم باندې د جنکو قتلونه کیږي، د دې مخنیوی به کوو.
د پاکستان پیپلز پارټۍ ښځو برخې ضلع سوات مشره نسیم اختر چې دغه اسمبلی غړي ده وایي چې د ښځو اسمبلی جوړېدل ډېر ښه ګام دی.
د ښځو لپاره ډېر زیاته موثرې سوات ډسټرکټ داسې دی چې په دې کې کلیوال علاقې چې دي نو هغې کې دا پرابلم زیات دی، نو انشاءالله که په دې باندې عمل وشو او دا خبر داسې وشو لکه دا څنګه چې دلته وشو نو چې دا به ډېر زیاته مؤثر.
ښځو اسمبلی اړمي غونډې مشر د سوات تحصیل ناظم اکرام خان و چې د سپیکر او مرستیال سپیکر نه سوګن پورته کړو. دوی په دغه موقع وویل
بلدیاتی نظام کې زموږ سره د خویندو باقاعده تعداد موجود دی او دغه شان په ویلیج کونسل کې چې کوم دی نو هم زموږ د خویندو تعداد موجود دی. نو که دغه شان دا خبره دومره تاسو شروع کړې ده لاندې نه او که دوی بیا هلته کې ویسي او دا هلته کې دا یوازې د هغه الیکټرک ممبر نه هغوی د ځان سره نور هم ځانونه واخلي په دې ادارې کې او هغې د آواز چې کوم دی د هغوی
د یادې ټولنې وینا ده چې د ښځو لپاره دغه اسمبلی د خیبر پختونخوا نورو څلورو ضلعو کې به هم جوړولی شي او د غړي به یو کال پورې د سیمې د ښځو مسلو بحثونه کوي او وړاندې به اعلی چارواکو ته رسوي. یو کال وروسته به نوي غړي او کابینه ټاکلی کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسو غوږ کې درنو اوریدونکو وښه به دی د ماسپخین یوه نیمه بجه. ملیحه امیرزاده هم په سټوډیو کې را سره موجود ده نو له هغې نه د خبرونو لنډیزو.
پاکستان ویلی د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې به له ریاض سره ولاړ وي. د بارنو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تېر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بارنو چارو وزیر عادل الجبیر سره د لیدو پر مهال ویلي هیواد یې د سعودي عرب درناوی کوي. بیان وایي د سعودي عرب بارنو چارو وزیر وزیر اعظم ته له ایران سره د هغه هیواد روسي کړکیچ په اړه معلومات ورکړل. افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو په تینګلتیا د خواشینۍ څرګندونه کړې. د ولسمشر له دفتره پخپور شوي پرونی بیان کې ویل شوي د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم دا د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پختونخوا او بلوچستان اندېښنې ختمې کړي. نوموړي تېر ماښام په پېښور کې د ټولګوندیزې غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل که وفاقي حکومت د غربي لار په جوړولو کارونه کړي نو ټولګوندونه به سخت اقداماتو ته اړ کړي. د قبایلي سیمې خیبر سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتي کمیټې په غونډه کې د ټولنې ټولو برخو ته د ګډون موقع ورکړي. تېره ورځ په پېښور کې د خیبر سیاسي مشرانو تر غونډې وروسته ملت پال سیاستوال عبداللطیف افریدی مشال ریډیو ټویل که دوی ته د دریز وړاندې کولو موقع ورنکړل شو نو په احتجاج به لاس پورې کړي. په بلوچستان کې د افغان طالبانو حکمندان وژل شوي دي. میګا په کوټه کې یو استخباراتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ټویل په سوالو د پیشین پر جیلاني کلي کې پر مولوي عالم جان ډزې وکړې. د هغه د وژنې ذمهواري لا چا نه ده منلې. افغان ولسمشر اشرف غنی له امریکا نه د هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره د جنگي هلیکاپټر او نور سامان غوښتنه کړې. د ولسمشر له دفتره په بیګانی خوشي بیان کې راغلی اشرف غنی تېره ورځ په کابل کې د امریکا سینې په یو پلاوي سره ولیدل او ایران پر سعودي جنگي الوتکو تور پورې کړې چې په یمن پلازمینه سنا کې د بمبارۍ پر مهال د دوی سفارت ته تاوان رسولی او یو کارکونکی ژوبل کړي. د سعودي عرب مشر ائتلاف وایي ته تهران د دعوې په لټه کې.
ملیح امیرزاده بچی د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال رابع اکرم خان د پاکستان د ځینو رسپانو ادارې لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډه کړې دي.
د اردو ژبې آج رسپانه خپل ادارې کې لیکي د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رهدارې منصوبې په اړه د خیبر پختونخوا سیاسي مشر ولې سره مذاکرات کامیاب نه شول. د ادارې په وینا چې منصوبه بندۍ وفاقي وزیر ویلي دي چې ځینې کسان د غلط فهمۍ یا د ذاتي مفادو په خاطر دا منصوبه متنازع جوړوي. خو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په وینا چې دغه حکومت او بیا د صوبې ټولې سیاسي مشر ولې ته د وفاق په طرز عمل سخت تشویش دی. ادارې مخکې لیکي تر څو پورې چې وفاقي وزیر سره معاملات مخ وړاندې د نتلو خبره ده نو دا اشاره ترلاسه کیږي چې د خیبر پختونخوا تحفظات صرف په مخالفت نه دي ځکه چې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر خیبر پختونخوا کاغذي ثبوتونو سره مطمئنه نه کړه. ادارې په وینا د مسلې حل لپاره ضروري ده چې په دې لړ کې د پارلمان کمیټې د خیبر پختونخوا حکومت او سیاسي مشرولې مطمئنه کړي او د دې مقصد لپاره په رویو کې نرموالی ضروري دی. ادارې اخیر کلي کې حکومتي چارواکو ته دا خبره یا ساتل پکار ده چې خیبر پختونخوا د خصوصي مراعاتو سهولیاتو حقدار ده. د دې صوبې معیشت د ترهګرۍ له وجې د ټولو زیات سره شوه دی. دلته د غربت او د بیروزګاری خاتمه کول پکار دي او د دې لپاره اقتصادي رهدارې منصوبه یو بهترینه موقع ده. نو پکار ده چې وفاقي حکومت په ټول غونډیز کانفرنس کې شوې ټولې فیصلې عملی کړي. هم په دې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا اولس ځان سره د ناانصافیانو له وجې د احساسي محرومۍ هغه سطحې ته رسېدلې دی چې د اقتصادي رهدارې په معاملې هغې نوره خبره اورېدلو ته تیار نه دي. ادارې مخکې لیکي چې د صوبې اولس او حکومت د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي چې نه صرف په مغربي لار کې بدلون ونه کړی شي بلکې خیبر پختونخوا له دې فائدو نه هم محروم نه کړی شي. ادارې په وینا وفاقي حکومت په دې لړ کې سنجیده نه دی او د دې مسلې د حل لپاره د کمیټې جوړول نخکاري چې معاملات د حل کولو پیسې پاغې کې مشکلات راولي او معاملات په ځنډ کې اچوي، نو د دې نه مسلې کله هم نشي هوارې دی. جمهور اسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان ته زیات ځاني او مالي نقصان د ترهګرۍ نه شوی دی او ښه خبره دا ده چې سیاسي او عسکري مشروولۍ په وخت اقداماتو په دې کې کموالی راوستی دی. او وزیر اعظم نواز شریف اوس دا ویلو په پوزیشن کې دی چې د وسله والو رابطې یې ماتې کړي دي. ادارې وایي دا شان د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې وسله وال تنظیمونه به هم نه زغمول کېږي او د سټیټ بینک د ګورنر په وینا چې ترهګرۍ استعمال لپاره یې شاخوا 1.5 اربو روپو د بینک اکاونټ بندې کړي دي، نو دا ټول اقدامات د دې خبرې اشاره کوي چې پاکستان په ترهګرۍ کابو موندلو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د جرمني خبری اژانس په یو لیکنه کې وایي په پاکستان کې چارواکي دریځ لري چې د وسلوالو ډلو پر ضد د موثر عملیاتو په پایله کې په بیلابیلو سیمو کې د پولیو ناروغۍ ضد کمپاینونه شوي دي چې له کبله یې اوس د ګلن ناروغۍ پیښې کمې شوي دي. بلخوا امریکایي فارن پالیسي مجلې په هلمند ولایت کې پر امریکایي او افغان سرتیرو د وسلوالو وروستۍ حملې په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته هارون بادشاه دروړي.
د جرمنی خبری اژانس د پاکستان د سینټ د ویغړی عائشه رزاق فاروق لخلیوای د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د کامیاب عملیاتو په نتیجه کې د تیر 2015 کال په اوږدو کې په هیواد کې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ لګیدو کمې پیښې ثبت شوې دي. نوموړی چې د پولیو ضد حکومتي کمپاین مشري کوي زیاته کړې چې دوی هڅه کوي روان کال په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ بشپړه خاتمه یقیني کړل شي. لیکنه کاږي په 2015 کال کې د رپورټ شویو پولیو کیسونو شمیر 150 تو حال دا چې د کشمیر په 2014 کال کې 340 ته رسیدلی و. د دې لامل دا دی چې روغتیايي کارکوونکو وکولی شول د پاکستان قبایلي سیمو ته چې مخکې د طالب وسلوالو په ولکه کې وي ورسیږي او ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. اجانس وایي طالبانو د پولیو ضد کمپینونو مخالفت کړی دی. دوی دغه کارونه د مسلمانانو پر ضد د غربي نړۍ د یوه سازش په توګه یاد کړی دي. وسلوالو د پولیو ضد ټیمونو د لسګونه کارکونکو او همداراز د غوی د حفاظت لپاره د ګمارل شویو پولیس سرتیرو په وژلو سره ډیری ماشومانو ته عمري معذورۍ ور په برخه کړې دي. خو د پاکستان پوځ د دغه وسلوالو پر ضد د 2014 کال په جون میاشت کې عملیات پیل کړل او غوی د هیواد د یو شمېر سیمو پرېښودو ته اړ کړل. میرمن فاروق د جرمني خبری اژانس ته ویلي زموږ روغتیايي کارکونکي هغو سیمو ته هم رسیدلي چې ماشومانو ته کله هم د پولیو ضد واکسین نه و ورکړل شوی. بلخو امریکای فورن پالیسی مجلې د افغانستان د هلمند ولایت په مارجی ولسوالۍ کې د وروستۍ جګړې په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي وسلوالو د مارجی ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر امریکایي کمانډو ځواکونو هغه وخت برید وکړ چې هغوی له افغان ځانګړو ځواکونو سره یو ځای ګزمه کوله. د امریکایي چارواکو په خبره د جګړې ځای ته د ژغورنې دوه امریکایي هلیکاپټرې وغوښتل شوې، خو یوه له یوه دیوال سره وجنګېده او بله د زیاتو ډزو له کبله ښکته نه شوه. امریکایي او افغان ځواکونو د خپلو زخمی سرتیرو د سنبالولو ترڅنګ له طالبانو سره جګړې ته هم دوام ورکړ. لیکنه وایي د 2015 کال جنوري راهیسې چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو جنگي ماموریت پای ته رسیدلی، د هغه هیواد په جګړه کې تر دې دمه 22 امریکایي وګړي وژل شوي دي. لیکنه زیاتوي امریکایي کمانډانانو هلمند ته خپل ځانګړي ځواکونه استولي، خو د هغوی د عملیاتو د نوعیت په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
دا مشال ریډیو دا
درنو اودونکو. الجزیره وپانه لیکي د کابل سکانو ټولن هر ورځ په خپل عبادت خانه کې ډوډۍ پخوي او به وزله خلکو ته ورکوي. وپانه لیکي البته اوس په کابل کې د سکانو شمیر په کمیدو دی. پر دې موضوع نور معلومات مجید بابر راکوي.
د الجزیره ټلویزیون په ویبپاڼه خبرې شوې د افغانستان د اقلیتونو په اړه یو مقاله کې راغلي چې د 13 دسمبر په 14 نیټه سهار وختي په کابل کې د سکانو د ټولنې سره تعلق لرونکي سلویخت کلن مکیش پاسېدو او په کارتي پروان سیمه کې د سکانو د ګوردوارې سره نږدې جوړ پخلنځي ته ولاړو. په مقاله کې راغلي چې په کابل کې جوړې ټولې د سکانو ګوردوارې هر ورځ د غریبو لاچارو خلکو لپاره د خوراک د لنګر انتظام کوي. مکیش هغه کس دی چې په کارتي پروان کې د ګوردواری د لنګر تیارولو زیمه په غاړه ده. مکیش وپانی ته ویلی دی چې دې لنګر ته هر وګړی ورتلی شي، که مسلمان وي، که هندو وي او که عیسوي، غرض د هر مسلک او مذهب خلک دغه خوراک له ورتللی شي. په سکه مذهب کې هر ورځ لنګر تیارول او په خلکو ویشل یو مذهبي او مقدس رسم ګڼل کیږي، او هر کس په یو دسترخوان یو ډول خوراک کوي چې په عامه توګه پکې سبزیانی، دالونه او ډوډۍ ورکول کیږي. وپان لیکي چې مکیش سره په دغه پخلی کې یو بل کس سیویندر سنگھ هم مرستې کوي. په تالی کې یې د پخلی لپاره تیل واړول او تیل چې ګرمېده نو دواړو ځان لا شنې چای تیار کړي چې د کابل د یخ موسم مقابله وکړي. مکیش وپانې ته ویلي دي چې مخکې کلونو کې به دغه پخلنځای کې په لسګونو خلک د مرستې لپاره ځکه ورتلل چې په سلګونو خلک به د لنګر خوراک له موجود وو، خو د ده په خبره اوس دومره خلک نه ورځي، نو ځکه د مرستو لپاره خلک هم کم شوي دي. د مکیش په خبره د دې لویه وجه دا ده چې په کابل کې د سکانو ټولنه ورس په ورس په کمېدو ده.
مجید بابر چې د الجزیره وبپاڼې د یوې لیکنې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې. کواټس انډیا نومي وبپاڼې د پاکستان او هند پر اړیکو لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي په هندو رسنیو کې دا نظر خپور دی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI له مرستې او ملاتړ پرته وسله والې ډلې په هند کې حملې نشي کولی، خو دا هم رښتیا ده چې پاکستان په خپل له ترهګرۍ او سخت دریځۍ سره مخامخ دی، او د نامنۍ په پیښو کې یې ګڼ وګړي هم وژل شوي دي. د لیکنې مهمې برخې ملیحه امیرزاده اوروبي.
کوارٹس انڈیا نومی ویب پاڼه لیکي د تیر کال د دسمبر په 25مه پاکستان ته د هند وزیر اعظم نریندر مودی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو لپاره یو تاریخي غړی و. خو د جنوري په 2مه د هند پر پټانکوټ هوائي مرکز وسلوال برید او له هغې یو ورځ پس په افغانستان کې د هند پر سفارتخانې حملې هر څه خراب کړل. ویب پاڼه لیکي په هندي میډیا کې عام تاثر دا دی چې په پاکستان کې میش شهادي ډلې جیش محمد د پټانکوټ له حملې سره او بیا په مزار شریف کې افغان طالبانو دا ځل کوشش وکړ چې د مودی او نواز شریف هڅو ته تاوان ورسوي. ویبپاڼې لیکي داسې ګڼل کیږي چې دغه بریدونه د پاکستاني پوسټ استخباراتي ادارې د مرستې بغیر ممکن نه و. ویبپاڼې لیکي د 2009 کال راهیسې په پاکستان کې په یو دیش هوایي اډو د استخباراتي ادارې په ودانیو او نورو پوځي مقاماتو وسلوال بریدونه شوي دي. ویبپاڼې لیکي کچرې ترهګري یوازې د پاکستاني او استخباراتي ادارو په مرسته کېدی، نو دا باور کول بغیر معقوله وي چې پوځ پر خپلو تنصیباتو بریدونه کوي. ویبپاڼې لیکي ډېر کم خلک په دې باور کوي چې پاکستان د ترهګري ښکار دی، خو له دغه حقیقت سترګې نشي پټېدی چې په تېرو لسو کلونو کې په پاکستان کې له 80,000 زیات کسان وژل شوي دي. ویبپاڼې لیکي پاکستان د ترهګري خلاف جنگ کوي چې لاملونه د سیمه ییزې شخړې نتیجې او پخوانی امنیتي پالیسیانې دي، او اوس د ترهګرو شبکو د لرې کولو کوشش کوي. په دې وروستیو میاشتو کې یې امنیتي ادارو د لشکر جنگوي مشر له منځه وړي. د دې ترڅنګ یې د پاکستاني طالبانو او نورو ډلو خلاف هم ګامونه پورته کړي دي. ویبپاڼه لیکي نواز شریف به له نریندر مودی سره غیر رسمي ملاقات نشوي کولی کچرې پوز یې په اعتماد کې نه وي اخیستي. ویبپاڼه د رویټرز خبري ایجنس له خولې لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ د سولې د ودرېدلو خبرو اترو د بحالولو لپاره پوز لاره برابروله. ویبپاڼه لیکي د پاکستان پوځي او غیر پوځي مشرتابه ته پکار دي چې له کشمیر سره تړلې د جهادي ډلو د مخنیوي د حل لاره عمومي. ویبپاڼه لیکي دغه پوښتنو ته باید جواب وویل شي. د دې ترڅنګ غیر ریاستي عناصر هم باید ته پرې نه ښودل شي چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ شخړې ته لمن ووهي.
ملیحه امیرزاده وچې د کواټس انډیا نومي ویبپاڼې د یوې لیکنې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولو. زو په خبر ته د خبر پښتونخوا په سرکاري سکولونو کې کلنې سیالي یا مقابلې پای ته رسیدلې دي چې پکې د ټولو صوبې له 500 زیاتو زده کوونکو برخه واخسته. د دغه سیالو په اړه نور تفصیل به له پیښوره د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې واورو.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې لخوا د صوبې د ټولو سرکاري سکولونو ترمنځ د بیلابیلو سالانه لوبو مقابلې سرته ورسېدي چې پکې کرکټ، فوټبال، هکی، جمناسټیک، ناتخوانی، ترانې، سندرې، پیټي او نورې ګڼ شمېر لوبې شاملې وې. په دغه لوبو کې برخه اخیستونکي زده کوونکي وایي چې باید دوی ته په خپلو سکولونو کې د لوبو د میدان علاوه نور اسانتیاګانې هم ورکړي. د ګورنمنټ های سکول نمبر 1 هنګو یو زده کوونکي فضل جلیل مشال لیړو ته وایي
نو فوټبال کې دویم پوزیشن اخیستی پورا صوبه کې، او دلته کې پکار دې 10 مقابلې نورې وشي چې مونږ
والا نو ٹیلنٹ ورک بار راشی پکار دے مونگ سارا اسپورٹ بورڈ والا دہولا مونگ سارا بڑا تہونو کے چمگ تا گراؤنڈو نہ راہ کے گراؤنڈو نہ برابر کے
چار سدی دا سرکاری ہائی اسکول نمبر ون لسم جماعت محمد فاروق وائی تیرا سبق سرے سرے لو بے ہم ددوی لپارا ڈیر مہم دی
لو بھی چکے دے سر پیٹ نہیں سمجھاتی کنا انسان میموری چی اگر پریشی اپریشی نو سبق آسانے سر یادی گی
بلخوا دا پیخور ہائی اسکول نمبر ون یا استاد قاری مصاحب گل پدی باب لبان دے مشال لیڈو تو ویل چی پختنو معشومانو کے دا صلاحیت کمی نشت دے خوال دوی تا اسانتی آگانے و سہولتونا دا نش برابر دی
مزرا پا سکولونو کی یو خدا گراندونو غٹا مسئلہ دا لگ گراندونو شتنا سرا کول لگ شتنا گراندونو چکم کم زینو کی لگا سرکاری علاقی ستا بانے کا گراندونو چلتا کی باونو آغم او سا زیاد تر قبضہ مافیا پا قبضو کی لالا یا دا خسی کس مسئلونو شو لگا خراب شو توجو دا نور کئی بلکل الحمدللہ دا خبر ازا بلکل پا فخر سرا کم داوی سرا کم چے پشتون کم پختون کم چکم دا دیر بس سارا ہے دیر ٹیلنٹڈ کم دے ہر یو فیلڈ کی لگا دوی خپل لوہ منلی چی خپل زان خپل حیثیت کارا کولی چی لگ دی دا توجو رکلی چی
دغه دستوری مشر ملما د تعلیم صوبائی وزیر عاطف خان مشال لیډو ته ویل چې د لوبره پرمختګ لپاره دوی کوټلي ګامونه پورته کړی دي او راتلونکي کې به هم دوی خپل هلې ځلې جاری ساتي
زیات نه زیات کوشش کوو چې فزیکل اکټیویټیز هم سیوا شي او ماشومان ته خصوصا پلیټ فارم پرووایډ شي زې پرووایډ شي چې غین کړی شي ځکه چې ایگزامینیشنز او اکیډمیک هم ډیر ضروری دي خو سره فزیکل هیلت او اکټیویټیز هم ډیر ضروری دي هغه د پاره ګراوندونه هم ټیک کوو نور ګراوندونه هم جوړو او سپورټس کمپلیکس هم جوړو 111 ګراوندونه چې دي پاره کې کار شروع دي 87 داغې نه علاوه دي چې موږ سپورټس ډپارټمنټ ته ویلي چې هغه کې پراپر سټیډیم جوړو
د پامل د چر پروګرام په اخر کې په دغه لوبو کې خو غوره کارکردګي کولو باندې د بیلابل سکولونو ماشومانو کې سندونه او انعامونه هم اویشلې شو شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو تاسو وګورئ درنو دونکو تاسو کول شئ چې د مشال ریډیو ټول خبرونه په پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ او وزو جلال آباد ته په ننګرهار ولایت کې د چرګان خوراکي موادو نوې کارخانه جوړ کړل شوې ده چارواکي وایي دا کارخانه د کاروندګرۍ او مالداري وزارت په مرسته د 3 میلیون ډالر په لګښت جوړ کړل شوې ده د دوی په خبره دا کارخانه به په سلرشتو ګینټو کې د چرګانو لپاره 270 ټنه دانه تیاروي دوی ځاتوي په خوا به د چرګانو دانه له پاکستان درآمدیده بس به محمد عابد نور معلوماتو سره
د چرګانو د خوراکي د تولید دغه کارخانه چې د شیخ مصری په صنعتي پارک کې جوړه شوې چې د پرانستې لپاره د افغانستان د کرنې او بو لګولو او مالداري وزیر هم راغلی وو او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانسته د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د پنځشنبه په ورځ د یادې کارخانې د پرانستې پر مهال وویل چې دغه کارخانه به په سلرویشت ساعتونو کې د چرګانو د خوراک 270 ټنه دانه تولیدوي
په افغانستان کې د غټه فابریکه
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزیر اسدالله زمیر په خپلو خبرو کې وویل چې د دغه کارخانې د جوړېدو له برکته به په دې وتوانېږو چې تر ډېره د چرګانو خوراکه په کور دننه تولید کړو د یادولو ده چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې تر 1300 پورې د چرګانو پارمونه شته چې پارم لرونکو یې د چرګانو خوراکه له ګاونډي هیواد پاکستان څخه واردوله د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې د دغه کارخانې په فعالېدو سره به تر ډېره په کور دننه د چرګانو خوراکه تولیدیږي باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
مشر اړوند تاسو وګورئ درنو دونکو د جمهوریت په نړۍ خبرونه کې مو د پښتنو په تاریخ کې د جمهوریت او جمهوری اقدارو موضوع څېړلې تاسو به د سوات ریاست له مثال سره واورئ چې په سر ډول وړې وړې جرګې رستو په لویو جرګو او بیا د یو نظام او ریاست په بنیاد کې خودو کې بریالي شوي تاسو به دا هم واورئ چې د پښتنو نورو سیمو جرګې آیا جمهوری وي او کنه دا خبرونه هر ونې پامیر ساحل تاسو لپاره جوړوي نو راځي چې د دې ونې خبرونه ته په ګډ سره وښو
په تاریخي ډول آیا د پښتنو ټولنې جمهوری اقدار یا ارزښتونه لرل او که څنګه د پښتنو د مشرانو ټاکلو نظام او جرګه څنګه وه
د
آیا دا د جمهوریت یو بیلګه ګڼلی شو او کنه؟ د پښتنو عدلی قضایی جرګه څنګه وه؟ د سواتی سفزیو تاریخي جرګو څه لاسته راوړنې لرلې؟ د هغو جرګو ارزښت څه و او په څه شکل د جرګو په نتیجه کې ریاست جوړ کړل شو؟ د احمدشاه بابا د ټاکنې جرګه څنګه وه او آیا مؤثره وه او کنه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو له تیرو شاوخوا څلور لسیزو راهیسې په افغانستان او لڅه د پاسه یوې لسیزې راهیسې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې ناکراری، ناامنی او جګړه روانه ده چې پکې ګڼ خلک وژل شوي، ژوبل شوي او بې کوره کړل شوي دي. د جمهوریت په تیرو خپرونو کې تاسې له پوهانو اوریدلي چې سیاسي ناارامۍ، ناامنۍ، وسلوالو بریدونو او جګړې په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې نه یوازې دولتي یا ریاستي جوړښتونو ته تاوان رسولی، بلکې د پښتنو ټولنیز ژوند، د هغوی ارزښتونه یا اقدار، کړه وړه او ټولنیز جوړښتونه یې هم اغیزمن کړي دي. تاسې په تیرو خپرونو کې دا هم اوریدلي چې د طالبانو او نړیوالو وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله د پښتنو ټولنیز تشخص، شناخت او پیژندګلوۍ ته هم تاوان رسېدلی او په ځینو ځایونو کې خو پښتانه بالعموم سخت دریځه او متشدد ګڼل کیږي. په دې لړ کې د جمهوریت په څو خپرونو کې تاسې واورېدل چې آیا پښتانه په خپل مزاج کې سخت دریځ دي او کنه سوله ییز خلک. په نننۍ خپرونه کې د سوات د تاریخ په تناظر کې د دې پوښتنې ځواب معلوموو چې پښتانه په خپل تاریخ او ټولنیز ژوند کې آیا جمهوري ارزښتونه لري او که لري نو په څه شکل یې لیدلی شو. پوهان وایي د پښتنو د مشرانو ټاکلو لپاره د جرګې نظام له لرغوني یونانۍ ډیموکراسۍ سره سمون خوري. پوهاند جان کین په خپل کتاب د جمهوریت ژوند او مرګ کې لیکي، پخوا په یونان کې بعد د بیلابیلو سیمو خلک غونډېدل او د جرګې په شکل به یې د خپلو ستونزو پر هواري او د راتلونکو تګلارو ټاکلو لپاره کار کاوه. دې بحثونو به کله کله له یوې میاشتې زیات وخت هم واخیست. جانکین دې ټولنیز سیاسي جوړښت ته د اسمبلی ډیموکراسي یا د جرګې جمهوریت وایي. د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په سوات کې د بحران او جوړجاړي تر سرلیک لاندې د یوې څېړنیزې مقالې په حاشیه کې لیکي، جرګه د پښتنو دودیزه اداره ده چې پکې د ګډو ګټو او ټولنې پر موضوعاتو خبرې اترې او پریکړې کیږي. په جرګو کې د ټولو اړوندو خواوو استازیتوب کیږي او ټول ګډونوال خپل نظر څرګندوي او په آزادانه ډول خپل دلیلونه ورکوي. تر دې وروسته بیا په یوه خوله یا په سلا مشوره پریکړه کیږي. په دې ډول شوې پریکړې په ټولو خواوو لاګو کیږي او که څوک یې سرغړونه کوي نو سزا هم ورکول کیږي او یا جرمانه یا نهغه کیږي هم. د پوهاند جان کین او ډاکټر سلطان روم څېړنو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د پښتنو جرګه هم د یونان پخوانی اسمبلی ډیموکراسي ته ورته ده او آیا دا جمهوري ده او که څنګه. د سوات په جانزیب کالج کې د تاریخ څانګې استاد خورشید خان د سوات یوسفزیو تاریخ مثال ورکوي او وایي په 19مه او 20مه پیړۍ کې یوسفزیو د جرګو له لارې خپل ټول مشران ټاکلي ول.
په شریکه باندې ناست دي هغه بیا ځان له جرګه کې کزه بعد د سبزو د سواد خبر او کوم دلته کې با ګر زندوی شو نو لس کاله پس چې دی نو ویش په ماته ده د یو علاقې خلک به بلې ته تل او هغه به دې راځه تر کله چې به ویش مات شو او د بلې علاقې تر له کې بنا سل کیو به خپل جرګه جوړ کړل او پاره جرګه کې به کې راځل حالا به کور چې را ځان له مشر وټاکو نه دی ځان له به پای کې مشر وټاکو هغه ته به خان وي لازم موږ مشر شو اوس ډیر شه مثال لږی چې دی چې بیا ویش مات شي او بیا جرګه نه سره نو هغه سړی چې دی مخکې ټاکلی و هغه کارکردګي ښه نه وه
خورشید خان وایي په هغه وخت کې په سوات کې بحران راغی او بیا جرګه وشوه چې مشر وټاکي.
او بیا په بنزل باندې 1900 کې د دې نمخ کې په 1900 او یو کم 1950 کې د سوات خلکو هم ځان له جرګه کړی او ځان یې مشر نیولی و هغه سید اکبر شاه. او بیا په 1950 کې هغه بیا مړ شو نو بیا جرګه ورانه شوه. بیا په ملکی غوغا جوړه شوه. بیا پکې جنګونه وشو دان دیلې هغه سلسله ورانه چې په اخر کې دغه په 1950 دوباره بیا کې نه سازمان ریاست جوړ کړ.
د پوهاند خورشید خان په خبره د سوات تر جګړو او بحران وروسته خلک اړ شول چې د خیل او تپو پرته یو عمومي مشر هم وټاکي.
د خیلونو مشران بیا غټه سبانه مشران د کلی جرګه د داتیو یا د تپې جرګه او بیا په غټه سبانه د خیل جرګه د دې مشران کېناستل او هغه دا د هغو کړه چې یاره موږ نه دلته کې اوس یو مشر په کار دی مشر نه نو د بهر نه دغه باندې کېږي یو موږ یو کس په کار چې هغه په کمان کې موږ یو بیا جرګه کېناستل او هغه اورمبه چې د ستانې باچا سید عبدالجبار شاه هغه ځان نه باچا کو کال یو کال یا یو نیم کال پس هغه بیا د خلکو ورته چیرته لکه زموږ مشر نشي کولی جرګې هغه مات په یو قسم ادمی اعتماد یې په هغه لا بیا جرګه کېناستل د سیدو بابا واسه چې یاګل عبدالودود
په 1915 زیږیز کال کې د جرګو په نتیجه کې لومړی د سوات ریاست جوړ شو او بیا په 1918 زیږیز کال کې میاګل عبدالودود د دې ریاست مشر شو. خورشید خان وایي تر دې وروسته د سوات ټولو سیمو خلکو جرګه وکړه او په خپله یې ځان ته قانون جوړ کړ.
چې کله هغه باچا شو د سوات بیا د دې سوات سدي علاقه په علاقه یا تپه په تپه کېناستل او ځان نه یې قانون جوړ کړ. هرې علاقې خپل قانون جوړ کړ او هغه قانون چې وو نو په هغې باندې ریاست بیا عمل درآمد کوو فیصلې کې کولې. تفصیلات دغه ټول موجود دي.
د تاریخ استاد خورشید خان په خبره دا د جرګو ټوله سلسله یا لړۍ په خپل مزاج کې او په خپل رویه کې جمهوري وه او دا په بشپړ توګه یو ډیموکراټیک عمل و.
اوس دا ټوله رویه چې کوم ده نو دا خو سوسیالیستي ډیموکراټیک ده، دا خو جمهوري ده. د څه چې ورته ګورم نو زمونږ په تاریخ کې او ولسي تاریخ کې په سماجي تاریخ کې د جرګې اهمیت او دې ته موږ ډیموکراسي د شپږټه سطح باندې کې نو توګه بیا سم نیول شي د سوات ریاست په جرګه راښو دا د امپوز نو بار نه سو کاغلې نو قصدې نو کړي خلک کې راځي جرګه وکړه او په جرګه ځان له مشر ونی.
د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطانی روم په خپل څېړنیزه مقاله د سوات بحران او جوړجاړي کې لیکي کله چې سوات ریاست جوړ شو نو پرمختیایي کارونه پیل شول. د ټولنیزو بدیو د ختمولو لپاره هلې ځلې وشوې، ښوونځي او روغتونونه جوړ کړل شول او په ډېره بریا په بې سواده یا انپړه او قبایلي ټولنه کې د دولت او حکومت عملداري، سوله، ثبات او امنیت ټینګ کړل شو. پښتنه دا ده چې آیا د پښتنو په نورو سیمو کې جرګې هم د سوات یوسفزیو جرګو ته ورته وي او آیا جمهوري وي او کنه؟ د پېښور پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر ډاکټر پرویز مهجور خیشکی هم دا مني چې که جرګه د مشرانو د ټاکلو لپاره وه او که قضایي یا عدالي کار یې کاوه په خپل شکل کې اسمبلی یا پارلمان ته ورته وه او جمهوري وه.
جمهوري طریقه په دې ده چې ټول قام او قبیله یا کلي او بڑا خلک راغونډ شي، یو مسله هغه ډسکس شي، هغه یو ډېر ښه ښکلی مدلل انداز کې اندازه وایي چې ولګوي او عین پس هغه فیصله کوي او دا د پښتنو په وینه کې یو شامل شي، ځکه دی چې د دې انتهایي تعبیرداري بیا کېږي، د هغې خلاف ورزي ډېر غاړه نه کېږي. یو پرشر موجود دی د هغه جرګې نه، بلکې د هغه ټول
ډاکټر خیش کوي کله چې انګریزان پر هند واکمن شول او بیا د پښتنو پر سیمو یې هم حکومت کول پیل کړل نو د پښتنو قومي مشرانو پر ځای یې نور خانان، نوابان او ملکان پیدا کړل.
خان او ملک دا خو تاسو خبره کو چې دي کې د انګریزانو هغه سیستم او نظام د حکومت د طرف نه داسې خلک متهم کېږي چې هغه د انګریز حکومت دپاره کار کوي یا د یو استعماري حکومت دپاره کار کوي، هغه نمایندګي دا نواب شو، خان شو، خان بهادر شو. د دې نه علاوه د انګریزانو رسنه نه د پښتنو د ژوند کنجستکشن دی نو ابي کوم مشران وي، خانان وغیره وغیره، یعنی باقاعده خاندانۍ طور سره دا شي رواني دا هم پیدا وه.
د سوات جانزیب کالج استاد خورشید خان وایي په سوات کې خو ریاست جوړ شو خو د پښتنو په نورو سیمو کې هم د پګړۍ خانان ول او جرګه به په هر حالت کې موجوده وه.
د سوات خو بالکل یو نوی شکل دی واغسته او ریاست یې په وجود کې راوستو. خو د پښتنو په نورو علاقو کې په نورو ځایونو کې د هرې علاقې چې دی خپل مشر وو کنه، هغه مشر شو نو هغه حکومي سړی وو، لکه کاغه خانو نو د پګړۍ خانو د لونګۍ خانو نو هغه چې هم خبرې کولې یا بې فیصلې کولې نو جرګه خو وه. جرګه خو په هر حالت کې چې دا هغه خو موجود ده په ټول تاریخ کې.
ډاکټر پرویز مهجور خیش کوي احمد شاه بابا چې د جرګې لاري د افغانستان مشر شو نو هغه هم ښه نتیجې ورکړي.
احمد شاه بابا چې راغون شو او هغه بادشاه خو نو هغه ظلم وسره وه، بس هغه د علاقې خلکو هغه منتخب کو چې وسته بادشاه شوي نو هغې هغې سره غوټیک وه. احمد شاه که پیدا شو احمد شاه څه کارونه ونه کړل که نه، د نتیجه
د تاریخ استاد خورشید خان زیاتوي که د ډیموکراسۍ موضوع وي نو بیا د رویې خبره باید وشي او که د پښتنو جرګو ته ولیدل شي نو په هغو کې هر کس خبره کولی شي یعنی دا پخپله یوه جمهوری رویه ده
ډیموکراسي چې موږ کوایو نو خو موږ بیا د پیوی خبره وکړو وسه لکه د وزیرستان جرګه چې ګورې په وزیرستان په جرګه کې لکه هر څوک کې دي او هر چا سره خبرو د کولو چې حق سیم دی جمهوریت کې خدای راشي را د خبرې د کولو حق پنه مسله چې کنه هغه مخې ته راوړل په یو خاص فورم باندې په یو خاص مجلس باندې نو هغه خو زما په خیال چې په ټولو پښتنو کې داشته دی شکل به یې لږ لږ بدلي یا به په ورکو اړو کې سطح یا به په غټن سطح باندې خو دا خوشتره
کده پښتنو تاریخي ریښې جمهوریت ولسواکي لري نو بیا له تیرو څو لسیزو راهیسې د دوی د تشخص په اړه پښتنې او پر دوی د وسلوالۍ تور ولې پورې کیږي ډاکټر پرویز مهجور خیشکه زیاتوي د پښتنو په تاریخ کې وسله پر دوی تپل شوې خو اوس لګڼو سیمو وسلې په ختمېدو دي
دا وسلې راشي چې کوم دی دا په کلو کې اوس هم پاتې خدا به مونږ دی رو رو اخر چې خالیو ته دی او منډه وي نو هلته بیا راکوفه خبره نه یا ته خبره د عدالت دی هلته کې جرګې مونږ دی
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو واوریدل چې په تاریخي ډول پښتانه په خپل مزاج کې او په ټولنیز جوړښت کې ولسواکي او جمهوری اقدار لري تاسو واوریدل چې څنګه په سواد کې د تپو او خیلونو تر جرګو وروسته لویې جرګې وشوې او مشران وټاکل شول د ریاست بنیاد کې خدل شو او بیا د هرې سیمې ولس د جرګو له لارې قانون جوړ کړ او مشر ته یې وسپاره چې هغه لاګو کړ د پوهانو په اند دا هر څه په بشپړه توګه جمهوري طرز عمل و او دا چې د پښتنو تاریخ د هغوی د جمهوری و یو ورزښتونو ښکارندوی کوي دا ونننۍ خبرونه راتلونکو نه به بیا د جمهوریت سر راشو په مخه مخه
جمهوریت
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو